پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو درنو دوستانو ستوري مسې په دې غرمنی خبرونه کې مو د ازادي رادیو مشټول کارکونکو هر کله کو نن د سه‌شنبه ورځ ده د سمبلې د میاشتې ومه نیټه ده د روان میلادي کال د اگست میاشتې له 9 سره برابر ده. په دغه یو ساعت کې به د افغانستان او سیمې پر حالات په اړه معلومات وړاندې کړو. په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې نوریاست نوري یې وړاندې کوي.
په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان چارواکي وایي د کابل په نن نیزان وژن کې حمله کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر او د جاپان صدر اعظم موافقه وکړه چې پر شمالي کوریا باید فشارونه زیات شي. د غرض د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې ژمنه کړې چې د ټکزاس ایالت میلیونونو اوسیدونکو ته به چې له سخت توپان او سیلونو سره مخامخ د هر راز مرسته وکړي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي د کابل په نننۍ ځان وژونکې حمله کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویان بصیر مجاهد ویلي چې په دغه حمله کې به چې د امریکا سفارت ته نږدې شوي د کابل بانک یوه څانګه په نښه شوې وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کابل د روغتونونو مشر محمد سالم رسولي تایید کړی چې په دغه حمله کې 9 تنه ټپیان شوي دي. له دې مخې د عامې روغتیا وزارت د رسنیو برخې مسؤول اسماعیل کاوسي ازادي راډیو ته د یو کس د وژل کېدو او اتو نورو د ټپي کېدو خبره کړې وه.
جزئیات فعلی است که 8 زخمی و یک شهید به شفاخانه وزیر اکبر خان توسط کابل آمبولانس انتقال یافتند. تا تداوی قرار دارند و هویتشان فعلا ما فکر نمی‌کنیم که کی هستن کی نیستن.
تر اوسه دغه حمله مسولیت چا په غاړه نه ده اخیستی. تر دې مخکې د جمعې په ورځ هم د کابل په یوه لسمه حوزه کې د نجارانو کلا په یو جماعت باندې انتحاري او وسلواله حمله شوې وه چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د جمعې د ورځې د حمله مسولیت داعش ډلې په غاړه اخیستی و. د ننګرهار سیمه ایي چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې په اچین ولسوالۍ کې حمله کړې او د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې داعش 14 وسلوالې وژلې دي. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته پرون ناوخته د اچین په مامند مرغۍ او ساتخان سیمو باندې د بې پیلوټه الوتکې د حملې خبر ورکړل او وی ویل چې په دغه حمله کې د داعش ډلې سخت دریځې په نښه شوي وو. خوګیاڼي زیاته کړه اکثره وژل شوي بهرنیان دي چې یوه ښځه هم پکې شامله ده. له بلې خوا من ولایت کې هم د بهرنیو پوځیانو بې پیلوټه الوتکه بمبار کړې چې طالبانو یو مشهور قومندان وژلې دی. د لغمان ولایت ویاند سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل د لغمان د الشنګ ولسوالۍ په رنجین سیمه کې د وسلوالو طالبانو مشهور قومندان چې خلک یې د تنګنا په نوم پیژني وژل شوی دی. طالبانو د دغه قومندان د وژنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ اداره وایي په یوه اونۍ کې په افغانستان کې تر 1300 ډیر خلک بې ځایه شوي دي. د ادارې په خپل راپور کې د هغو ولایتونو نومونه نه دي یاد کړي چې افغانان پکې د کور اور پرېښودو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ د ادارې په دې راپور کې چې پرون دوشنبه خپور شو ویل شوي چې 1015 تنه افغانان تېره اونۍ په خپله خوښه له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي او 121 نور له پاکستان افغانستان ته استول شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې له ایران څخه هم 104 تنه افغانان خپل هیواد ته راګرځېدلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ اداره وایي چې د جګړې او طبیعي پیښو له کبله سږ کال تر اوسه پورې تر 212,000 زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ او د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وروسته له هغې پر شمالي کوریا د فشارونو پر ډېرېدو سلا وکړه چې پیونګ یانګ نن سهار وختي یو بلاستیک توغندی وویشت چې د جاپان پر فضا تیر شو. د جاپان د صدر اعظم دفتر وویل دا له 2009 کال له وروسته لومړی ځل دی چې دغسې توغندی د جاپان د پاسه تیرېږي. دغه توغندی د دې هیواد ختیځو سواحلو ته نږدې لګېدلی دی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په توکیو کې وویل د شمالي کوریا دغه بې باکه عمل چې یو مزایل زموږ د هیواد د پاسه تیریږي یو بې ساری جدي او ستر ګواښ دی او د سیمې سولې او امنیت ته ډېر زیان رسوي. هغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې وروستیو کې د شمالي کوریا لخوا د اټومي سروکو د انتقال وړ توغندیو د ازموینې له امله په دې هیواد سخت بندیزونه لګولي دي. جاپاني چارواکو ویلي نن سهار وختي د شمالي کوریا لخوا توغول شوي توغندي زیان نه دی پېښ کړی. د امریکا متحدو ایالتونو دفاع وزارت ویلي چې دغه توغندی کړی د امریکا شمال ته کوم غوښ نه دی پیښ کړی. د جنوبی کوریا یان هوب خبري اژانس راپور ورکړی چې د امریکا لوی درستې د جنوبی کوریا د پوز له لوی درستې سره موافقه کړې چې د شمالي کوریا د دغه کار په ضد د پوځي اقداماتو په شمول سخت عکس العمل ښکاره شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ژمنه کړې چې د تگزاس ایالت میلیونونو اوسیدونکو ته به چې له سخت طوفان او سیلونو سره مخامخ دي هر راز مرسته وکړي. د هیوستون ښاروال سلویسټر تورنر پرون دوشنبه وویل هاروي طوفان په تگزاس کې 2000 تنه بې کوره کړي دي.
With respect to the number of people that are in our shelter.
دغه کسانو په اړه چې زموږ په خیمو کې اوسې باید ووایم چې تر اوسه او دلته زما تر راتګ مخکې په خیمو کې د هغوی شمیر 15500 تنو ته رسیده، خو زه شک لرم چې شمیر به تر دې زیات شي. هروی طوفان د جمعې په شپه د تگزاس سواحلو ته ورسید او ورسره 15 سانتي متره باران وورید. حاضر دمه د هوستون ښار اکثره واټونه او سړکونه بندي او زرګونه تنه له برېښنا بې برخې شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ یو مدافع وکیل په یو بیان کې د کانګرس په لټون کې ډلې ته افشا کړی چې د ترامپ سازمان هغه وخت چې ترامپ په 2015 او 2016 کلونو کې د ولسمشرۍ لپاره کمپاین کاوه په موسکو کې د ترامپ ټاور د جوړولو په اړه له روسي چارواکو سره خبرې کولې، خو هغه ویلي چې په دې اړه موافقه نشوه او ترامپ لدغه معاملې انتیر شو. دا ورې دې سات مهم خبرونه.
سات دوه لس بجې او شپږ دقیقې له نوریاس نوري څخه مو د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د ازادي راډیو یو ساته خبری خپرونه اوري. اوریدونکو تاسو خبری است چې نن په کابل کې د دوهمو میکویانو په سیمه کې د امریکا له سفارت په لنډ واټن کې انتحاري حمله وشوه. چارواکو ویلي چې د حمله هدف د نوي کابل بانک دفتر و. په دې اړه موږ په سیمه کې له خلکو سره خبرې کړې دي.
بیروبار او ګرد و هیڅ معلوم نشو. حتما ګورو دفتر شپې دي، هر سړی دي بانک پیسې وایي چې خلکو پیسې کوردوز نه دي کنه. دا خو دفتر شپې دي، دا به تر کومه دا حال وسیږي.
د کابل امنیتي چارواکو نن ازادي راډیو ته د اختر د امنیت په ارتباط معلومات ورکړي. په خبرونه کې بوابه چې د کابل امنیتي ادارې په د اختر په شپه ورته کې د کابل شهر د امنیت لپاره څه ډول پلان لري. په دې خبرونه کې به د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو ته هم کتنه لرو او په سیمه ییزو مسایلو کې به پاکستان ته ورسو. په پاکستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس د څرګندونو پر ضد مظاهره شوه.
پاکستان امن لپاره، پاکستانیان عوام ته امن لپاره، پاکستان فوج ته امن لپاره.
د ازادي راډیو خبريال په دیاړه رپورت و درته وړاندې کوي. ورسته به خبرونه کې واوري. د ازادي راډیو په دې ساعت کې تقریبا 20 دقیقې د روغتیا پروګرام ته ځانګړی شوی چې په رواني صحت باندې خبرې ورته کیږي. اوریدونکو نن سهار په کابل کې د دوهم میکریانو په سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتو له سفارت په ډیرلند واټن کې انتحاري حمله وشوه. چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د دې حمله هدف د نوي کابل بانک دفتر و چې په سیمه کې یو دفتر لري او خلک د ورځې د پیسو او نورو بانکي معاملو لپاره ورځي. د ازادي راډیو خبریاله ناجیه ساپی دا اوس را سره د ټلیفون په لیکه کې ده. ناجیه ساپی صاحب، پروګرام ته بخیر راغلې او که اوریدونکو ته په دې اړه څه نوي معلومات چې لرو وړاندې کړي.
بله، ډېر زیاته مننه. ورستی جزئیات دا دي چې د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د کابل بانک څنګ مخې ته چاودنه کې 4 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رسنیو د برخې مسؤل اسماعیل کوسی شیبه مخکې په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل. د وی هغه جزئیات چې تر اوسه موږ ترغلي د دې چې په دې پیښه کې 4 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه دغه کسانو هویت معلوم نه دی او وروسته به مشخص شي. خو لبلې خوا په ځینو نورو تازه راپورونو کې د کابل د امنیت قومندانې له قوله ویل شوي چې په دغه پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. دغه 14 نن له غرمې مخکې شاوخوا 10 بجې وشوه. د کابل امنیتي چارواکو ویل چې دا یو انتحاري حمله و چې د کابل بانک څنګه مخته شوی ده. په همدې حال کې یو شمیر کابل اوسیدونکو د پیښې په سیمه کې ازادي راډیو ته داسې ویل.
بیروبار او ګرد وېس معلوم نشو حتمان ګوره دفتر شفید یار سړی دی بانک پیسې وایي سره خلکو پیسې کوټوس نه دی کنه هر سړی پیسې په بانک کې دی دا شپو کې وایي چې کالو د میوې ته بل د دفتر شفید بانک قطار دریږي غیر د دفتر نه په دې کابل بانک مخې خلک لین ولاړ بیروبار وسیږي دا فر د دفتر شفید دا به تر کومه دا حال وسیږي تر کومه پورې زری حکومت دا خواهش لرم چې باید استعفا وکینو
نام موجی محمد نعیم است باشنده مکرویان و انتحار که دیجه صورت گرفت ما فقط فاصله ما کمک دورتر بود تو یک ست متر آمده میجه انتجار شد و انتجار است که اصلا مسلمانی کار نمیکنه ولی دولت مردای ما به شمول اشرف غنی و عبدالله و آقای اتمر اینا باید از خواب غفلت بیدار شود
دا به داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د جمعې په ورځ هم د کابل په یو لسمه حوزه کې د قلعه نجاره په یو جومات باندې انتحاري او وسلواله حمله وشوه چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وړوله. د جمعې ورځې حمله داعش ډلې منلې خو د نن ورځې د حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. بلې فرشته جانې
ډیره مننه ناجیې ساپۍ. اورېدونکو تاسې د ازادي راډیو د خبریالې ناجیې ساپۍ څخه دا معلومات واورېدل چې نن په کابل کې د دوهمو میکرویانو په سیمه کې د نوي کابل بانک په دفتر باندې انتحاري حمله سوې. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د تلفاتو د زخمیانو او د مړو رقم هم زده نقیز دی. د ازادي راډیو پر وی پاڼه باندې تاسو کولای شئ چې په دې اړه ورستي جزئیات ترلاسه کړئ. او کومه راډیو را سره اړیدنه هڅه کوي چې بیا هم تاسو ته په دې اړه نور معلومات کوم شته راورسېدو درکړو. د ازادي راډیو د وی پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. اوس به ورسو. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د اختر په شپو ورځو کې د لوی اختر لپاره امنیتي تدابیر نیول شوی دی او د دې لپاره چې خلک وکولای شي په کراري د اختر درې ورځې د کریم دوی دین ترتیبات نیولې دي. د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام نن د کابل د امنیت قومندانې د چارواکو یو خبري غونډه ته ورغلی وو. اکرام را سره د ټلیفون په لین کې دی. اکرام الله اکرام صاحب، د څو ویل امنیتي چارواکو د خبري غونډه کې چا خبري کوله او پرامنیتي څو ویل؟
ډیره زیاته مننه فرشته جانې. تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل په داسې حال کې چې د لوی اختر رسیدو ته د ګوتو په شمار شپې پاتې دي، د کابل امنیه قومندانۍ د اختر د ورځو د خن منځنې په هدف د کلک و امنیتي تدابیرو د نیولو خبر ورکوي. د کابل امنیه قومندان سالم احساس نن په کابل کې په تیرو 15 ورځو کې د پولیسو د لاسته راوړنو په یو خبري غونډه کې وویل چې د اختر په ورځو کې د کابل پولیس په مسجدونو، تفریحي پارکونو او یو بیلابیلو سیمو کې کلک امنیتي تدابیر نیسي او خاریان دې په دې برخه کې مطمئن وسی.
ما تدابیر مکمل پلان شته ترتیب کړیم، آمادگی خود داریم و ان شاء الله تمام امکانات خود به خرج خوردیم چې در ایام خوجسته یید ما البته بر همشریای خود در یک فضای امن و در فضای خوشی یا روزای ایام عید خود سپری کنند.
خغلی سالم ول چې د خامنیت نیولو په هدف د کابل خار 15 حوزو ته نوی سلور ټایره موټر سایکلونه هم سپارلی چې د غزمو پر محل تر ګټه واخلي. د کابل امنیه قومندان دا هم ویل چې په تیرو 15 ورځو کې د غولایت په بیلابیلو سیمو کې 215 بیلابیل تروریستي او جنایي جرمونه ترسره شوی چې په تور 395 کسان نیول شوی دي. د کابل امنیه قومندانې په داسې حال کې د نوی
اکرام مننه. فکر کوم چې رپورت باندې تل د اساس معلومات باندې قطه کوځه کاجم شیبر احمد شیبر په استودیو کې دی په ونړیواله مسله باندې رپورت وړاندې کوي. د دغه رپورت تفصیل بل اوریدونکو سره په بل خبرونه کې واورو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یوه مهمه نړیواله مسله راخلو. په امریکایي مطبوعاتو کې غوغا جوړه کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو په څلورم ستر ښار هیوستن کې د اورښتونو او د هاروي په نوم د یو سخت توپان له امله یو شمېر کسان مړه شوي دي او په زرګونو کسان د خپلو کورونو څخه تېښتې ته مجبور شوي دي. احمد شیبر دا اوس را سره په استودیو کې دی، د دغه مسلې ته کتنه کړې ده. احمد شیبر، د تلفاتو شمېر څو ته رسېدلی او څومره کسان ویل کېږي چې د دغه توپان له امله بې ځای شوي وي؟
تر اوسه چې کوم معلومات له رسنیو سره شریک شوي دي، لږ تر لږه 8 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په زرګونو کسان بې ځای شوي دي. د یوستن شاروال سل یوستار تورنر د دوشنبه پر ورځ وویل دی وای دا غو کسانو پاړه چې زموږ په خیمو کې اوسې باید وایم چې تر اوسه او دلته زما تر راتګ مخکې په خیمو کې د هغوی شمېر 15500 تنو ته رسېده، خو د ده په وینا شای شمېر به تر دې زیات شي. د یوستن په ښار کې ټول فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. اکثر واټونه او لارې بند دي. په دې لوی ښار کې چې د امریکا څلورم پر نفوس ښار دی، د زرګونو کسانو برېښنا قطع شوې ده. او هاروي توپان البته د جمعې په شپه د تکساس سواحلو ته ورسېده او ورسره 15 سانتي متره باران وورېده.
د ژغورنې کارونه په هیوستن کې څنګه روان دي؟ ستاسو معلومات څه دي؟
په زرګونو پوځیان او پولیس هلته د مرستې لپاره رسېدلي دي او د ژغورنې له ډلو سره د هلیکوپټر او کښتیو په واسطه مرسته کوي.
او څه ویل کېږي چې هوا به سمه سي که به دغسې خراب وي؟
د هوا پېژندنې د ادارو له اټکل سره سم شایي له 100 تر 120 انچو پورې نور باران تر پنجشنبې پورې واوري.
ډېره زیاته مننه اوریدونکو. تاسې واوریدل چې د تکساس ایالت په ساحلي سیمو کې د هیوستن د هاروي په نوم توپان راغلی او د دغه هیواد څلورم ښار هیوستن کې خلک متاثره کړي دي. ازادي راډیو تاسې پر انټرنیټ اوریدلی سئ، www.azadiradio.com. اوس به ورسو مرزیه احمد زی ته. مرزیه احمد زی د دې ساعت څو اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د هرات صنعتکارانو د ټولنې مشر وایي ځینې چینی پانګوال غواړي د دغه ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې د مرمرو کان د کیندنې په برخه کې پانګونه وکړي. د هرات صنعتکارانو د ټولنې مشر حمیدالله خادم د سې شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په دې اړه چینی سوداګرو د هرات له چارواکو سره لومړنۍ خبرې کړې دي. ښاغلی خادم وایي چې دا په هیواد کې د پانګونې د جلب او جذب لپاره یو ښه ګام دی. اوس مهال په هرات کې 50 فابریکې د مرمرو د ډبرو د پروسس چارې مخ ته وړي. ښاغلی خادم وایي د هرات د مرمرو ډبرې بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول چین ته ډېرې صادرېږي. په هلمند کې د کورنۍ اقتصاد پیوړی کولو په هدف 1500 خزینو ته روزنیز پروګرام پیل شو. د هلمند د کرنې او مالدارۍ رئیس سید رفیع الله قلم نن آزادي راډیو ته وویل دغه روزنیز پروګرام هدف د ښځو او کورنۍ د اقتصاد پیوړی کول او د کرنې ریاست لخوا د ویشل شوو تخمونو نه سمه استفاده ده. ښاغلی قلم وایي په دغه روزنیز پروګرام 850,000 افغانۍ لګښت راځي چې د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا ورکول کیږي. له دې څخه مخکې د هلمند ولایت د کرنې ریاست 1500 خزینو ته د سبزیجاتو تخمونه ویشلي وو چې په ترکیب کې 100 کورنۍ د نادلی، 100 کورنۍ د نهر سراج او 300 کورنۍ هم د مرکز لهکرګاه پکې شامل وي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړۍ 1,70 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 960 افغانۍ، د وریځې او درنی ملای بوجۍ 1,70 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,130 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 او 1 لیتر ډیزل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1,30 افغانۍ.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، ورسته په خبرونه کې تاسو ته د روغتیا پروګرام خبرو تقریبا 20 دقیقې مو د رواني خبرونه د روغتیا پروګرام ته ځانګړي کړی دي. او په دغه پروګرام کې پر رواني صحت باندې خبرې کیږي، نو که علاقه لري لطفا را سره اوسئ پروګرام واوري. د ازادي راډیو په دغه خبرونه کې ورسته د کابل رسپانو ته کتنه لرو. خو تر هغه مخکې، په افغانستان کې د رپورټونو پر اساس د هندوانو او سکانو د ټولنې شمیر 1,300 کسانو ته محدود شوی دی. د هغوی تازه ویلي چې دغه کورنۍ زیاتره په کابل کې، یو څه په ننګرهار کې او په غزنی کې میشتې دي. دوی وایي چې ډېر زیاتې ستونزې لري. د درم سالونو څخه نیولې بیا د مړو د سوځولو د ځانګړو ځایونو تر نشتوالي پورې د دوی ستونزې ډېرې دي او له حکومته د مرستې غوښتنه کوي. خو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني د دو هندوانو او سکانو د مذهبي مراسمو د خوندیتوب لپاره یو حکم هم په وروستیو کې صادر کړی دی. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هندوانو او سیکانو سره د ناستې پر مهال په ځانګړي ډول د مذهبي مراسمو د ترسره کولو په برخه کې د دوی د شته ستونزو د حل په هدف فرمان صادر کړو. د دې حکم له مخې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته دنده وسپارل شوه چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې درمسال ته څیرمه د ښاروالۍ سوداګریز ځمکه د هندوانو او سیکانو د مذهبي مراسمو د خوندیتوب په هدف د قانوني پړاوونو د ترسره کېدلو وروسته په دوی وپلوري. په ورته وخت کې د اراضي خپلواکې اداره هم مکلف وګرځول شو چې د ننګرهار په سرورود ولسوالۍ د سلطانپور په سیمه کې د کوټه باغ سیمه چې اوس مهال په اجاره ورکول شوی له قرارداتي سره قرارداد فسخ کړي تر څو له دې سیمې هم د هندوانو او سیکانو د مذهبي مراسمو لپاره ګټه واخیستل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د هندوانو او سیکانو سره د ناستې پر مهال د خپل صادر شوي حکم په اړه وړاندې داسې وویل:
دی
وایي په دې فرمان کې یو پیغام دی. پیغام دا دی چې د مذهبي مراسمو ځمکه هیڅ وخت نشي غصب کېدای. د بابا نانک شخصیت ته احترام، هغه شخصیت چې په اړه به یې همیشه ویل کېدل د مړینې په ورځ به یې هندوان او مسلمانان په خپلو کې دعوه ولري چې دوی په چا پورې اړه لري. دا زموږ او ستاسې تاریخي ویاړ دی. ښاغلي غنی همداراز وویل چې د قانون له مخې مذهبي ازادي د افغانستان د خلکو حق دی او هندوان او سیکان په دې هیواد کې تاریخي مخینه او په بیلابیلو برخو کې فعاله ونډه لري. د گزارشونو په اساس په افغانستان کې له کورنیو جنګونو وړاندې د هندوانو شمیر نږدې 100,000 ته رسېده، خو د کورنیو جګړو پر مهال زیاترو دا هیواد پرېښود. د افغانستان په مشرانو جرګه کې د هندوانو استازي انارکلی هنریار وایي اوس مهال په افغانستان کې 1,500 تنه هندوان او سیکان ژوند کوي چې په وینا یې ډېری یې په کابل، ننګرهار او غزنی ولایتونو کې استوګنه لري. په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ نه موجودیت د مذهبي مراسمو په ځانګړي ډول اورته د سپارلو د مراسمو د ځایونو کمبود په دې هیواد کې د هندوانو او سیکانو لوی ستونزې بلل کېږي. افغان سیک رویل سنگ چې په دې ناسته کې د ولسمشر په وړاندې خبرې کولې وویل چې د دوی ستونزې له تیرو څلوېښتو کلونو راپه دې خوا دي. هغه همداراز د هندوانو او سیکانو د جایدادونو غصب ته اشاره کوي:
مونږه هندوان او سیکان په ټول افغانستان کې د څلورو لسیزو مشکلاتو سره مخامخ یو، مګر په دې مشکلاتو کې مونږ محترم رئیس جمهور څخه همیشه یو ارزو ده چې زمونږه مشکلاتو ته توجه کړي هم ده او همیشه ده بیا هم زمونږه علی هنود او سی کورونو ته ډیره ډیره توجه وکړي او ډیر جیدتونه رسخه غوښ شوی دي.
ولسمشر همدارز افغان هندوانو او سیکانو ته وویل چې لدی وروسته هیڅوک نشي کولی د هندوانو د سرتاسري شورا له تایید غیر د دوی جیدادونه وزمکی وپلوري. د ولسمشر په وینا مذهبي سیمې باید د بنسټونو په نومونو ثبت شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو له فرا یو ځانګړی رپورت لري. په دغه رپورت کې مونږ په فرا کې د شاتو د تولید د زیاتېدو په اړه معلومات راغونډ کړي دي. ولې په فرا کې شات زیات تولیدیږي او خلک د دې څخه څه ګټه ویني؟ په دې اړه موږ یو ویډیویي رپورټ لرو. که تاسې زموږ یو ویبپاڼې ته ورسئ، په ویډیویي رپورټونو کې تاسې دغه رپورټ کتلی سئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی azadiradio.com. دلته بیا زموږ د ټویټر، زموږ د یوټیوب او د فیسبوک ادرسونه هم شته. نو که تاسې په دغو انټرنیټي پاڼو باندې فعالیت لري، تاسې زموږ پر دغه ویبپاڼه باندې د ازادي راډیو د ادرسونه هم پیدا کولای سئ. اوس به ورسو اجمل تورمان. اجمل تورمان نن ورځپاڼو ته کتنه کړې ده، لنډیز وړاندې کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې بیا هم د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په ځانګړي ډول پاکستان سره د تړاو او وروستیو جریانونو په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي د پاکستان په وړاندې د امریکا وروستی دریز رښتینی نه دی، ځکه د سرمقاله لیکونکو په باور امریکا په هیڅ ډول نه غواړي پاکستان له لاسه ورکړي او د پاکستان له لاسه ورکول د امریکا د ماتې په معنا ده. په سرمقاله کې راغلي امریکا به پاکستان کې هیڅ ترهګر ونه ځپي او نه به د هغوی په وړاندې اقدام وکړي، بلکې نور به هم له هغه هیواد سره مرستې وغځوي. خو سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید امریکا مجبوره کړي چې د پاکستان په وړاندې خپل وروستی دریځ او ستراتیژي عملي کړي. د هیواد سرمقاله لیکونکي بیا لیکلي امریکا باید خپله نوې ستراتیژي په ډېر دقت سره عملي کړي، ځکه نه یوازې افغانستان بلکې سیمه او نړۍ هم د ترهګرۍ له ګواښ سره مخ ده. په سر مقاله کې راغلي د تراګری د ځپلو په برخه کې باید د پاکستان پر تشو ژمنو یقین ونه شي او د عملی مبارزې په هدف په هغه هیواد فشارونه زیات شي. ملیار مخ خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په یوه مخله کې لیکلي، د امریکا لخوا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې اعلان شوې ستراتیژي یو ښه فرصت دی چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې مخه ونیول شي او له هغه هیواد سره حساب وشي. په مخله کې راغلي، پاکستان د ترهګرو د مرکزونو په جوړولو او د هغوی په روزنې سره د ټولو اسلامي اصولو خلاف انتحاري حملو او د مسلمانانو وژنو ته زمینه برابروي. د مقالې لیکوال د افغانستان په کورنیو چارو کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې ترڅنګ دا هم لیکلي چې پاکستان او ایران په خپلو هیوادونو کې هم پر استوګنو ملیتونو دا شعار عملي کوي چې تفرقه واچوه او حکومت وکړه.
بیا هم په پاکستان کې پر خبرو باندې ادامه ورکوو. په پاکستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس د هغو څرګندونو پر ضد مظاهرې روانې دي چې د افغانستان او پاکستان او د ټولې سیمې لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې کړې. پاکستان حکومت پرون هغه هیواد ته د امریکا او افغانستان د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د سرپرستی د ځانګړي استازي د دفتر د سرپرستی الیس ویلز د ورتګ مخنیوي وکړ. ټاکل شوی و چې هغه پرون پاکستان ته تللی وای خو د پاکستان حکومت اجازه ورنکړه. په پېښور کې مظاهره شوې ده او د ازادي راډیو خبريال زبیح الله شفق رپورت وړاندې کوي.
په پاکستان کې تر هغه وروسته د امریکا او د دې هیواد دولس مشر ډونالد ټرمپ پر ضد احتجاجي مظاهرې پیل شوې. چې نوموړي 13 د جنوبي اسیا او افغانستان په اړه د امریکا د نوې تګلارې د اعلان پر مهال پر پاکستان تور لګاو چې پر خپله خاورې وسلوالو ډلو ته پناه ورکړې ده. د دوشنبې پر ورځ د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې لسګونو کسانو د دې صوبې د صوبایي سمبلۍ د غړي ضیا الله افریدي په مشرۍ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې تګلارې پر ضد تاریون وکړ. دغو لاریون کوونکو د امریکا او دغه هیواد د ولسمشر پر ضد شعارونه ورکول او همداشانې پر وینرونو هم د امریکایي ضد شعارونه لیکلي ول. دغه لاریون کوونکي په دې غوسه ول چې ولې د امریکا ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه په خپل نوې تګلارې کې پاکستان د وسلوالو ډلو پالونکي او ساتونکي بللی دی. د صوبایي سمبلۍ خړې ضیا الله افریدي دغه لاریون ته د وینا پر مهال وویل چې هیواد باید خپل ولس د امن لپاره هلې ځلې جاري ساتي، خو په خبره یې چې په دې لړ کې بله چا لارښوونه نه اخلي. لوپلی خوا په پرپي خور سرپيره د خبر پختونخوا صبي په سوات مرتان او همداشان د مومند باجوړ او خبري جنسي په قبایلي سیمو کې هم د امریکا پر ضد احتجاجي مظاهري او لاريون نشوي چې پترس کې قهرجن مظاهره چانو د امریکا بیرغ او د ډونالډ ټرمپ ګوډاګي ته ور ورته کړی دی. د رسنوي د راپورونو مخې د خبري جنسي په قبایلي سیمو کې مظاهره کوونکو د امریکا ضد شعارونو اعلان سره لیکدوه د تورخم خرګوډي پر لور لاريون کړ او د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا د ولسمشر نوې تګلارې وغندله. دا یادونه ورته چې د یکشنبې پر ورځ د سیمې په مرکز کراچۍ کې د امریکا پر ضد احتجاجي مظاهره هغه وخت د ګډوډۍ ښکار شوه چې پولیسو د قهرجنو مظاهره چیانو د منتشر کولو لپاره له اوخلن ګاز او کوتکونو څخه کار واخیست.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
ازادي رادیو ساس خپل رادیو د ماشام تر وو بجو تاسې موږ دري او پښتو خبرونه اوریدل سي. بیا په وو بجو باندې د امریکا جغ رادیو په دغه موج باندې خپل خبرونه پیلوي. نو لطفا دغه ټولو در بيدو لپاره که وخت لري را سره اوسي. د ازادي رادیو د خبرونه مو تر درو بجو ده اوس په کتاسې البته په ځنګړي ډول د ټکنالوژي علاقه مندان یست. اسمت سروان نوی معلومات راغون کړی دي په ګډه به واورو چې څوای
د ال جی نوم به مو ډیر اوریدلی وي او په دې خاطر به یې پیژنې چې موبایل ټلیفونونه، کمپیوټرونه او تلویزیونونه جوړوي. دا کوریایي شرکت اوس غواړي چې د امریکا په ډیټرویټ کې په 30,000 متر مربع ځکه کې د اتومات یا بې چلوونکي موټرو د پرزو فابریکه جوړ کړي. ال جی به پر دې فابریکه $209 میلیون ولګوي. په دې فابریکه کې به لشتر لږه 292 تنه کارګر او انجینران په کار بوخت شي. دا کمپنۍ وایي چې لا یې په نیت کې نشته چې اتومات موټر جوړ کړي، خو د جنرال الکتریک په شمول یې د ډیرو الکترونیک موټرو لپاره پرزې جوړې کړې دي. بیټری، الکترونیک یا برقی انجینونه، چارجرونه او نورې پرزیدی کمپنۍ جوړې کړې دي. ال جی شرکت د روان 2018 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت راز راز پرزې جوړې کړې چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په 343 زیاتې دي.
د ازادي راډیو دوستانو پروګرام ته بخیر راغلاست. د ازادي راډیو د خبرونه مو تر درو بجو ده. که تاسو د شذو په وړاندې د تشدد په اړه په ورستیو معلوماتو ځان خبرول غواړئ نو په افغانستان کې البته تاسو د ازادي راډیو پانی ته ورسئ. موږ په یو پانه باندې د شذو په وړاندې تاوتریخوالی یو ځانګړی صفحه ست. تاسو هلته په دې ارتباط نوي رپورټونه ترلاسه کولای سي. د ازادي راډیو د دې سات د مهمو خبرونو سرخط به نوریاس نوری وړاندې کړي.
افغان چارواکي وایي د کابل په نننۍ ځان وژونکي حمله کې لږ تر لږه 5 تنه وژل شوي دي. په دغه حمله کې به چې د کابل بانک یوه څانګه په نښه شوې وه. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د چارواکو په وینا 9 تنه ټپیان شوي. د وژل شوو او ټپیانو ارقام تر اوسه دقیق نه دي. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې په چین ولسوالۍ کې د اسلامي سخت دریځې ډلې د 14 غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ اداره وایي په یوه اونۍ کې په افغانستان کې تر 1300 ډېر خلک بې ځایه شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه وروسته له هغې پر شمالي کوریا د فشارونو پر ډېرېدو سلا وکړه چې پیونګ یانګ نن سهار وختي یو بلاستیک توغندی وویشت چې د جاپان پر فضا تیر شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ژمنه کړې چې د ټیکزاس ایالت میلیونونو اوسیدونکو ته به چې له سخت توپان او سیلونو سره مخامخ دي هر راز مرسته وکړي. هاروي توپان د جمعې په شپه د ټیکزاس سواحلو ته ورسېد او ورسره 50 سانتي متره باران ورید. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ یو مدافع وکیل په یو بیان کې د کانګرس پلټونکو ډلې ته افشا کړی چې د ترامپ سازمان هغه وخت چې ترامپ په 2015 او 2016 کلونو کې د ولسمشرۍ لپاره کمپاین کاوه په موسکو کې د ترامپ ټاور د جوړولو په اړه له روسي چارواکو سره خبرې کولې.
اوریدونکو نوري وویشت دقیقې د پروګرام د صحت پروګرام ته ځانګړي سوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې 8.5% افغانان په یو ډول رواني ناکراري یا رواني ناروغي لري. د ازادي راډیو خبريالي فرشته ندا په دې اړه یو پروګرام جوړ کړی.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز رادیو زادی. با برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز در این برنامه روی دردهای مفاصل صحبت میکنیم و دکتر صاحب حارس متخصص ارتوپدی مهمان ما هستند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت هایشان را در این زمینه آغاز کنند گوش میدهیم به گزارشی که در این مورد تهیه شده.
دردهای مفاصل طوری است که شروع آهسته یا ناگهانی دارد و با علائم درد، بندیدگی مفصل، گرمی، درد در هنگام حرکت، محدودیت حرکت مفصل و درد در هنگام لمس و خشکی صبحگاهی در مفصل مبتلا بروز می کند. دکتران متخصص ارتوپدی می گوید هر نوع تغییرات در سطح مفاصل بنابر هر دلیلی که باشد مانند امراض، ضربه خوردن، مرمی خوردگی، شکستگی باعث درد مفصل می گردد. دکتر خلیل الله هوتک متخصص ارتوپدی در صحبت با رادیو زودی در مورد این که یک فرد چگونه به دردهای مفاصل مبتلا می شود چنین می گوید.
هرگاه ریشه سینوویل تخریب شود، یعنی التهابات ریشه سینوویل بنابر هر دلیلی که باشه، اینا هم میشه سبب به وجود آمدن اوزایما یا پندیدگی مفصل و دردهای ناحیه مفصلی شان. بر علاوه از او در واقع تروماتیزم هم میشه دردهای مفصلی پیش مریضا تأسس بکنه. یک کسایی که به شکل دوامدار وظایف فیزیکی بسیار ثقیل اجرا میکنه و اینا مفاصل به استراحت کمتر وقت داشته باشه و بیشتر زیر فشار باشه، خاصتا اگر حالت تعادل پیش مریضا مراعات نشه، این هم میتونه دردهای مفصلی را به وجود بیاره.
دکتر هوتک میگوید این بیماری در هر سن و سال و بیشتر در سنین کهولت یعنی بعد از 45 سالگی نزد افراد بروز میکند و حتی اطفال نیز به دردهای مفاصل مبتلا میشوند. به گفته دکتر هوتک زنان در مقایسه با مردها بیشتر به دردهای مفاصل مبتلا میشوند. دکتران متخصص میگویند بیشتر مفاصل زانو، ران، دست، ساق پا و دردهای مفاصل مبتلا میشوند. دکتر هوتک در مورد روند تداوی دردهای مفاصل چنین میگوید:
در یک از امراض میشه مریض به شکل دوامدار یا دوا بگیره. در بعض امراضی که حالت تعادل مفصلی درست نباشه، یعنی سوی شکل باشه، این میشه با عمل جراحی ما سوی شکل مفصلی رو اصلاح بکنیم. در یک آفات میشه که مفصل بنابر تروما یا تخریباتی که حادثات ترافیکی شده میتونه، یا وقت جنگی است مثلا در اثر انفجار مین و اینا مفصل تخریب شو، و در این صورت ناگزیر هستیم که سطح مفصل رو باید با حالت آناتومیک بیاریم. هرگاه نتانیم سطح مفصلی را درست به حالت طبیعی یا نزدیک به طبیعی آورده نتانیم، به این صورت دردها به شکل دوامدار پیش مریضا میمونه.
دکتران متخصص میگویند زمانی که درد مفصل شدید و یا بی دلیل باشد، درد بیش از یک هفته ادامه یابد، مفصل داغ، سرخ و یا هم پندیدگی داشته باشد و دواهای مسکن درد را آرام نکند، باید فرد مبتلا به دکتر مراجعه نماید. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه در مورد مفاصل و دردای زی یک صحبت کلی داشته باشید، بعد از اون حالات دیگری را هم مطرح میکنیم. بفرمایید.
تشکر از شما و از رادیو زادی که مرا دعوت کردن. در کل درباره دردای مفاصل و تک صاحب معلومات کافی دادن و بازم ما میگم هر دردی که در خود مفصل و در اطراف مفصل باشه، یک ناراحتی که باشه، یک درد مفصل حساب میشه که خام این درد میتونه در خود غشای سینوویال که در مفصل است باشه، میتونه در کپسولش باشه، میتونه در ساختمانکایی که بنام بورساز در اطراف مفصل دوا باشه، میتونه در خود محل ارتکاز عضلات که در اطراف خود زانو است یا هر مفصل دیگه است، میتونه اینا هر کدام از این سبب درد شوه و اینمی در مجموع درد و درد مفصل نگفته نمونه که یک عرض است، مرض نیست.
مثلا چطور؟
عرض به این معنی که یک مریض مثلا اوستیارتریت یا مواماس مفصل یا مشوریدگی مفصل یا سایدگی مفصل می باشه و امو اعراض را برای مریض که میته که مریض خبر میشه که این مشکل داره، اونمو درد است. یعنی درد یک عرض است، مرض نه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. امی علایم درد مفصلی چی است؟ چی احساس میکنه؟ مثلا ما بیشتر کدام قسمت های بدن میگیره؟
چون ما بیشتر براتون گفتم که درد خودش یک عرض است، بنان درد علایم داشته نمیتونه. ولی اگر ما بیایم در سر یک مرض مثل سایدگی استخوان یا سایدگی مفاصل، نزدیک شدن مفاصل گپ بزنیم، در اون صورت درد یک عرضش است و در امرای درد میتونه پندیدگی در مفصل موجود باشه، میتونه سرخی در مفصل موجود باشه، میتونه محدودیت حرکی که حرکت کرده نتونه در مفصل موجود باشه و اینا میتونه که امرای درد که یک عرض است و اینا دیگه عرض و علایم است یک جای باشه و یک مرض.
دکتر صاحب شما اشاره کردین به سایدگی استخوان یا چیز، امی چطور با وجود میه؟ چرا یک شخص مبتلا میشه به همچی یک بیماری؟
اصلا خود سایدگی استخوان یا خود پوکی استخوان یا اوستیوپوریز که اصطلاح طبی ماست، از سبب کم شدن خود منرالا در استخوان موجود میه که مقدار مواد کلسیم و فاسفورس و سایر مواد دیگه که در خود استخوان هستن اینمیا کم میشه، بالاخره سبب پوکی استخوان و بالاخره سبب فشار بالای مفصل، سبب نزدیک شدن مفاصل میشن.
بسیار تشکر دکتر صاحب. سوالای بعدی را بعدن مطرح میکنیم. آله دوست ما فضل هادی وردک روی خط هستن. سلام علیکم وردک صاحب.
سلامونه اونی که هیله مومنه. سلام دکتر سلطان رونم. نو دکتر سم نه مو د پښتنه دا یو دوست یعنی مو د یو پنځل لس ورځې کې دا مشکل ورته پیدا شوې ده. د لاسو پښې داسې لړزه کو، د بدن د ملې نه پورته ایسه باندې یو کله داسې ګرم شي او داسې درد پرې باندې راشي، داسې ته یو شلو دقیقو نیم ساعت پورې د درد وي او ځان یې ټوله ورځ خوږېږي، خو بیا د بېګان رومشی خود ورځ خوږی دی ورځ او دو کې نیمه ورځ یونه داسې دی ورځ نیم سات شل دقیقې دا روم وینور ټول ورځ بدن خوشی او وجود لوسو فیل ارزه پیدا کړي
او نورو جان سوکلند است
یاره دوا بشته ډاکټر سم محترم
نوش کوم مشکل نه درلود
یاره مخکې مشکل نه و خو یو د اودیسې سم خو مخ شو بای وو په داسې یو خپل اسنه متر ساکل ودل او نو مرجا او تا ویلی چې تاسو ابي تکلیف درته باید د څرا کاندې دا ووم زیاتره دا ووې بعد د هغه سپیکو زیاتره دا و چې وخوري د سره نور مشکل پیدا کو خو پکې صرف دا یو مشکل و ډیر جدید دی او د غیلو سو ټول ارزای نور خطونه ده پکې صرف د لاسو ټول
په دوه طرف ده که په یو طرف د لارزه
دا لارزه لاسو پکې د لاسو لارزه کو دوه را پکې لارزه د ټونا غونډي او ډاکټر یو رقم کپسول ورته ورکړی دی هغه کپسول چې پدې مو کو دا کپسول نه بیا د ورځې په وګدو کې خوي
سیدان
چې کله هغه کپسول چې ورځ نیمایي ته ورسی هغه کپسول زکه دا غم چلیرو ساتو کې او پاتو ساتو کې دغه خپل ټیمپر کې دا بیرته خپل بغونی او ماتنی او لرزې ته بیرته مغه نو په مای حالت کې ستې
صحیح سرور جان جواب ورکم
تشکر بسیار سلامت باشین بفرمایید کاسه
برادر ما گفتن که یکی از دوستاشون
پشتو جوابتین خیر از خوش کنه
از بلندی افتاده بوده تقریبا 11 متر افتاده بوده باز بدن یا به دکتر مراجعه کردن و باز دکتر برشان گفته بوده که مشکل عصبی مشکل لبانا پیدا کرده و واقعیت هم یکی از اسباب لرزه در اطراف سفلی و علوی که پیدا میشه خصوصا بعد از ترزیزات امی مشکل میباشه که خود مغز همون لرزه شده که میبینه یا کنکژن یا مو کانتوژن همون اصطلاحات طبیش که ای حالت ها که بر مغز رخ میده و تخریبات هایی که با وجود میه خون ریزیگه های خرد ریزی که در دماغ با وجود میه بالاخره و سبب خصوصا در ساحات که حرکت اطراف سفلی و الویره داره باز این مشکلات پیدا میشه و این مشکل مربوط ارتوپیدی نمیشه مربوط دکتر سه به جرای عصب و داخلی عصب میشه امو دوای از اونا را تعقیب کنن و پیش از اونا تداوی را ادامه بتن که اختلالات بعدی که بدتر از این باشه برشان رخ نده.
بسیار تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم تماس دیگه هم داریم. بله سلام علیکم.
ما از دکتر صاحب یه سوال داشتیم.
بفرمایید سوال تانو بگید.
سوال ما این است که ما بیشتر مواد مصرف میکنیم. خب چرس و یکان وقت دوره دوره مثلا یک ما چرس از دوره چرس قوید میکردیم. تریاک از دوره تریاک قوید میکردیم مثلا. شیشه چند وقتی یعنی تو دوره دوره میرسیم.
امی برادر ما که گفت مثلا قبلا چرس استفاده میکردم و سایر و دخانیات و مواد نشه‌ای که استفاده میکردن یکی از عوارض بسیار معمول و عام که در پیش کسایی که از این مواد استفاده میکنن امی دردای مفصل، دردای عضله و دردای خود استخوان است و تمام دلایل از این پوکی استخوان که خود چرس و پودر و این مواد نشه‌ای باعث پوکی استخوان و در نتیجه همین دردای خود استخوان، دردای مفاصل، نزدیک شدن مفاصل، کن شدن کارهای عضلی چون عضلات به خاطر پیش برد کارهای خود به الکترولایت ها به پتاسیم و به می چیزا ضرورت داره و تمام اونها را ادرقت زای می سازد، جذب از و متویق مندازه تا پیش کسایی که از این مواد استفاده میکنن بالاخره اعراض علائم مشکلات را پیدا میکنه میشه
ناشی از میشه. برادر ما حلیم از لوگر روی خط هستند. بله سلام علیکم.
دکتر صاحب سلام علیکم خورجان شما و دکتر صاحب احترامات قبول کنید.
سلام خدمت شما برادر بفرمایید.
دکتر صاحب محترم عمر ما تقریبا 65 و 66 ساله. سال گذشته یک غرفه یک دکانک داشتم وجود شده بود در بود. دو ماه سه ماهی تو جنجال تکلیف برم پیدا شد به قسمت سورین یا چاربند نگین تا قسمت زانو. این همه عضلات یا پای میگیم شخم
خواخو
من 4 نقصه دوام گرفتم خدام دکتر سیدوار نمیگرم این دوام دیروز خلاص شد ولی حال هم که را میرم همه عضلات سورین مردو طرف درد میکنه و هم در سلای را رفتن همه پنجای پای میتونم کم بهش فکر میکنم که بهش بردو تا یا جریان خون قطع شوه یا جریان خون سین نمی اسم میکنم که بهش شده میخواستم در این رابطه شما هدایت بتین یا مشوره بتین یا رهنمایی کنین.
درست است. ما براتون جواب میدم. کسایی که معمولا دنم کار میکنن خود ساحات نمناک و ساحات تر یکی از اسباب روماتیزم هم است. روماتیزم مفصلی در ضمن از او وقتی که در یک جای متواتر میشینی سبب خود تحت فشار قرار گرفتن عصب و میشه. همچنان وقتی که محیط سرد میباشه و تو دوجا میشینی به این معنی که خود سردی باعث بسته شدن رگا میشه.
بله.
یعنی جریان خون هم کم میسازی، عصب هم دوجا جریانش هم انتقال پیامش کم میشه و در ضمن از خود نمی هم یکی از اسباب روماتیزم مفصلی است. تمام این فاکتورها یک جمع میشه که این مشکلات به وجود بیاید. شما وقتی که به این مشکل مواجه شدین، از پیش دکتر صاحبام دوا گرفتین، مشوره دکتر صاحب را ادامه بدین، تو کار گرم بکنین، همراه یک مشکلات من در خانه است، همراه از اونا تو کار گرم بکنین، دوایی را که دکتر صاحب براتون داده میشه باز بعدن بعد از ختم برنامه همراه ما به تماس شوین، ما براتون دوای دیگه که لازم است توصیه کنم و دیگه از نم پرهیز کنین و از بلند کردن وزنای زیاد پرهیز کنین، متواتر در یک پالو در یک بغل نباشین، وضعیت بتین، تغییر وضعیت خود بتین، حداقل در 2 ساعت ان شاء الله این مشکلتون رفع میشه و قدر جدی نیست.
سلامت باشین دکتر. دکتر صاحب شفیق از مینسار کابل. سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ ساعتان خوب، بفرمایید.
بله خواهی تاسم برادر، خواهی سلامونه بایا من.
بفرمایید، سلام خدمت شما هم، سوالتانه بگوید.
اولاد ما در خوب تقریبا یاویز کاره اومر رایی یاویت کاره که گیل آسانه گیدر یه دفعه هستم و بوتلا بوهی در لاسو رسی اگه پیدا کاره پرسک پیدا کاره رایی اولاد سنگ دسته اینه غزی گی
دوال رس که یاوی؟
نه دوال دیر دفران تم بود دفتر دفتر دیر دفتر مشهور دفتران ما رو قبل کو گرده والا و سلاسل رسی اگه سویری مثل جن سویری سینا غزی او دادم کهی
دکتر سیبان زده ویل تا تا
دکتر سیبان نمیاتوی سراماتیزم دایی چاویر زده یاورکم دردو که مراز دایی دردو که خوری اغا مراز دایی سیده یه نتیجه ما ترانه که چاویر سراماتیزم دایی چاویر دردو که مراز دایی
و سید از تا تا وایم انشان جام
بفرمین دکتر
نمو پیش دکتر سایبر که مراجعه کردن برشان گفتن که روماتیزم داره، حتما ماینات چند جام دادن ده ماینات روماتیزم باید خود امی فاکتور روماتیزم که در خون سو باید ماینه شوه، دو سه ماینه دیگه از در خون که باید اونا انجام شوه و از روی ازو باز قضاوت میشه که جمع معراض علائم را که در مساحه ایجاد کرده قضاوت میشه که روماتیزم مفصلی داره نداره. و در ضمن ازو دیگه گفتن که کدام مرض پیدا کردن که مستقان شانه میخوره و ایام یعنی چیزایی نیست که آدم از پشت رادیو قضاوت کنه برش بگویه که چه قسمه است، چون از نزدیک باید دیده شوه، ولی شفاخانه دولتی و تمام دکتر صاحبا در خدمت شان است، میتونن مراجعه کنن با تمام معاینات دست داشتیشان که نظر به ازو ما بتونیم تصمیم بگیریم برش و بفهمیم که چی است.
بسیار سپاسگزارم.
میتونن که مراجعه کنن به شفاخانه دولت.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
علیکم سلام. دا مریضه ده تیزین پازانم چوکوی کراچی تو لارت چوکوی چیو لارتا و بومر می سپورو شکال دی از ده غز ده بود اسکرنی و ده تیمپرس کرنی اسا پدا مریضه خیم
برو جان تو ویل چه تبرکلوز هم لری؟
تبرکلوز هم مخ که وو اگه برک سولتا من کنه وکر اگه دوائم وکر اگه
خلیو
اول تکو یو دی
اوز پرسوب هم لری زنگانه؟
تماسشان فکر میکنم قد شده
میخوایم دایی بارا کم بیشتر معلومات بتم. امی خود دردای مفصلی خصوصا که بعد از گذشتاندن مرض توبرکلوز به وجود میاد، یکی از سبباش خود توبرکلوز مفصلی است که باز برادرم ما درست تاریخچه گرفتن تانستم، گفتن پوندیدگی داره در جریان گپایشان خودشان گفتن و حالت توبرکلوز خود تداوی کردیم، فعلا توبرکلوز مشکل نداره ولی پایه ما پوندیدگی پیدا میکنه، امکان داره که کدام زخمه که خورتره که از طریق تخلیه شوه داشته باشن و این یک توبرکلوز مفصلی باشه و این تداوی هرچی عاجل و مهم ضرورت داره که از معیوبیت دائمیشان جلوگیری شه.
یعنی باید حتماً مراجعه کنن.
باید حتماً مراجعه کنن به دکتر صاحب.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
ما دا زنگون لوی دلی ما دا کر سرم نه دا سوال دا از جلال آباد نه خبرې کوم زلوی دلی ما دا زنگون می مات شو او دا زنگون دا دوکه او دا لس میاشت او دا زنگون می دا لږ پرتوبم لري دا دردم کې او دا درد دی اوس دایمن غي او دا بل روغه په خمه مو سره زنګونونه می مطلب را لوی دلی ما په خمه ما دا زنګانه
او سیخونه چولې وکنه په زنګانه کې
سیخونه نو چولې خو ډاکټرانو په مشوره می لس میاشتې لس نیم میاشتې تړلې وه سلور میاشتې سلور میاشتې دا تړل شوې وه په سلور میاشتې اوس پخه پوره راقاتېږي نه د پونادي ته نه را رسېږي او مشکل سره م راځي مونږ مې په تکلیف ده او دا تشناب ته زما په تکلیف هم کېناستی نه شم او دا قاتلو کې مشکل د ویسي قاتې یو تقریبا یو لږ فرق لري چې قناتی تر رسوم یو لږ فرق
پکې دی. صحیح ده، تاسو ته وایم، جواب تاسو ته وایم.
بفرمایید.
یکی از اسباب دیگه خوب است که ما اسباب شنا گفتم، ما اسباب شگک دونه خودش زنگ زده رئیس. و یکی از اسباب دیگه دردای مفصلی امی شکستگی خود سطح مفصل است.
شکستگی
سطح مفصل است. شکستگی استخوان در سطح مفصل. و هر زمانی که درست ارجاع نشه، تداوی درست نشه، تداوی خانگی خود سرانه شوه، خصوصا در پیش شکسته بنده و این امی سطح مفصلی دوباره هموار بودن خود به دست نبیاره و این بر دراز مدت اینمی مشکلات را که برادر ما گفت در پیشان پیدا میکنه. زانو همیشه پوندیدگی میداشته باشه، در وقت گشتن درد میداشته باشه، در زینا بالا شوه درد میداشته باشه، پایان شوه درد میداشته باشه. یعنی برادر ما باید هرچی آجل دوباره عکس بگیرن، خود محوریت استخوان دیده شوه که نرمال است یا نه، سطح مفصلی نرمال است یا نه، در صورتی که نباشه عملیات شوه، مداخله شوه تا از معیوبیت چون جلوگیری شوه. در غیر از او اگر به می شکل ادامه پیدا کنه، شاید که وقت دور نباشه که یا مفصل ساختگی برشان ضرورت شوه یا دوباره خود قلف کردن مفصل.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. بخشم بخشم ډاکټر ته کوم پوښتنه کوم چې په پزون کوم تر کوي وروره منو ته اوس مې دا راسته زنګون هم دا ډېر پرتی
او څنګه ګرسین ډاکټر صاحب وکړو
یک مقدار گرفتم سوال شونه. برادر ما از درد زانو شکایت داشتن.
بسیار اکثریت زنگایی هم که میای تماسایی که میگیرن بیشتر از درد
بیشتر
زانو.
سوال شما ممی بود که بیشتر در کدام مفاصل دردای مفصل موجود میباشه؟ بیشتر در مفاصل موجود میباشه که ما بید بیارنگ یا امی وزن بردار میگیم. مفاصل وزن بردار، مفاصل وزن بردار بدن که یکی دیگه کسو مفاصل از جمله از اون مفاصل و یکی مفصل زانوس و یکی مفصل بند پای یا همون مفاصل هستن که تمام وزن بدنه میبردانه. پس در اینمی مفاصل درد گپا زیاد میباشه و خصوصا در زانو و باز خصوصا در پیش خانما زیاد.
چرا در خانما زیاد؟
پیشتر برتان اشاره کردم که یکی از اسباب خود زانو دردیا پوکی استخوان است. هر وقتی که پوکی استخوان به وجود میایه، کمبود همچون کمبود ویتامین دی در پیشان به وجود میایه، اینمی سبب از این میشه که شل شوه مفصل در قسمت، بالاخره نزدیک میشه استخوان به یکی دیگه، ساییده میشه مفاصل بالا یکی دیگه، همون غضروف که بالای استخوان است زیر از او ساییده میشه، او غضروف سر از او میشینه، یعنی هم قد کوتا میشه در پیش خانم اگه متوجه شده باشن تا فعلا، و هم مفاصل نزدیک میشه.
رای حلش چی باید بکنه؟
رای حلش اینمی است که همیشه شیر ماس استفاده کنن، ورزش دوامدار بکنن.
آیا دوش میتونن بکنن؟
دوش 15 دقیقه سو 15 دقیقه دیگر یک کسی که دوش میکنه نرمال، یعنی نرمال یعنی که وقفه دار نه. مطمئنن که بیشتر از 30% 40% واقعات خود آماس مفصل خصوصا در زانو رو در پیش خود کم میکنه.
خب باز همین مشکلاتی که در زانویشان ایجاد شده، مثلا سایدگی زانو یا بعض مشکلات دیگه که ایجاد شده، ای آیا دوش را زیاد هم میسازن؟
اول اینا تداوی میشن، مرحله عادش برطرف میشه، باز بعد از اینکه مرحله عاد برطرف شد از کرونیک شدن یا مزمن شدن بیشتر جلوگیری میشه.
یعنی بعد از تداوی؟
بعد از تداوی هاد. ما براتون قید کردم که امی خود اعراض علائم هادش که از بین رفت، یعنی دردش که آرام شد میتونه ادامه بده و در جریان کمی دردام از بعض ورزش های غیر مستقیم است، مثلا ورزش خود عضله چهارسره بدن که در قسمت بالاتر از زانوست، او ورزش که میشه با انجام از اون ورزش همو عضله را قوی بسازن و فشار بالای مفصل کم بسازن.
بسیار تشکر دکتر صاحب. دوست دیگه ما به نام شکیب از ولایت لوگر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ خوش اومدین به برنامه. بفرمایید.
تشکر. دکتر صاحب سلام دوستم.
بفرمایید.
من قبلا مرض توکل داشتم. خب. ولی دو طرف بغلم درد داره.
کدام قسمتتون درد داره؟
من دو طرف قفس سینه این درد میده. خب. درد میکنه جان.
خب با تداوی کرده بودین توبرکلوستون؟
تداوی کردم. من تقریبا 4 5 ماه میشه که دوا میخورم.
خب. هنوزم زیر دوا هستین؟
بله.
درست است، ما براتون جواب.
دکتر میکنم پیش از توبرکلوستون گردن اونجا درد داشت.
و دردش تنها در گردن می بود یا دستایتون رو تقسیم میشد میرفت طرف دستای؟
نه دردش که شدید میشه بازن فرمان کتیش درد میگه.
خب سرتون رو در دستایتون نمی آمد خرختی و بیهیسی و دستایتون نبود؟
نه
درست ما براتون جواب. خود توبرکلوز سبب ضعیفی عضلی میشه و ضعیفی یکی از اعراض و علائم توبرکلوز است که یعنی هم ضعیفی عضلی را ما دیده میتونیم که ببینیم خود مریض میگه که ما ضعیف شدیم
بله.
یعنی هم عرض است هم علائم در پیش از اینا در پیش کسایی که توبرکلوز دارن و تداوی توبرکلوز خود ادامه بتن. توبرکلوز کسی که برشان تداوی میکنه وزیر تداویشون هستن حتما بر از اونا معلوم است که 4 هفته 8 هفته و نمیفهم چند هفته بعد دیگه باید چک شوه که در پیشان چقدر همی خود مقاومت انتان پایان آمده در مقابل دوا و دوا چقدر موثر واقع شده، آیا دوا را درست میگیرن نمیگیرن، آیا دوای توبرکلوز اگه یک روز وقفه بتی یا دو روز وقفه بتی به این معنی که پروسیجر تداوی ما را پروتکل تداوی ما را برهم میزنه دیگه. ادامه بتن پیش کسی که تداوی کردن و پیش یک دکتر سه به داخل حتما مراجعه کنن و می اراز علائمشان را بگوین. اراز علائمشان مربوط به مرضشان است که پیششان است، انشاءالله قابل تداوی است.
بیشتر در کدام سنین مردم مبتلا میشه به این بیماری؟
اصلا یکی از اسباب عمده خود دردهای مفصلی اوستیوآرتریت است که بسیار عام است. در امریکا تقریبا 37 میلیون نفر در مو کشور پیشرفته کسایی که سنشان از 40 بلند است مصاب امی آماس مفصل یا اوستیوآرتریت هستند. یعنی سن که سن هر زمانی که از 40 بلند بره و بعد چه که به طرف بالا میره، خصوصا در سنهای 60 در دیگه کشورها که اوسط سن بلند از 65 و 70 امی دردهای مفصل در پیشان پیدا میشه
و یا بیشتر در زانو
در مفاصل وزن بردار که یکی از او زانو است.
بله بله. روی حلش چیست؟ تداوی مثلا همیشه باید کسایی که مبتلا به بیماری هستن از دوا استفاده کنن یا راه های دیگه هم وجود داره که از بیماری
کسایی که مبتلا هستن یا کسایی که مبتلا نشن؟
نه، اول مبتلا هستن بعدا سوال دیگه.
خب. کسایی که مبتلا هستن امو پیش یک دکتر سه بدامه بتن، اولی بسیار مهم است. پیش هر کس تن هر قسم نسخه نگیرن، پیش یک دکتر سه بدامه بتن. دکتر سه تمام توصیه‌ای که فعالیت های فیزیکی است، محدودیت های فیزیکی که کارهای فیزیکی که به وجود می آوره برشان میگه و حتی تغییر شیوه زندگی که تغییر وظایف شان است میشه لازم باشه او را برشان میگه، او گپا را گوش کنن، دوایی را که توصیه میکنه او را بگیرن و مو ورزش های مستقیم و غیر مستقیم که از طریق دکتر برشان گفته میشه. مستقیم به این معنی که میتونه بالای مفصل فشار بیارن، مو ورزش هایی است که بالای مفصل فشار آورده میشه. غیر مستقیم به این معنی که خود قوی ساختن عضلات است و مساختمان های اطراف مفصل است که فشار بالای مفصل کم شوه. تمام این گپا را در نظر بگیرن انشاءالله که قابل تداوی.
سلامت باشین. و چطور پیشگیری شوه از مبتلا شدن به چه بیماری؟
از مبتلا شدن ما برتون یک مثال میتونم، یکی از همکار ما سنشون بیشتر از 50 سال است اما همیشه که ما او را میبینم و فکر میکنم 20 ساله 25 سال است، به دلیل از او که از روزی که ما او را میشناسم و از روزی که خود از او فامیل دست راست چپ خود ورزش میکنه و ورزش بندازه او را مفاصلش جوان استخوان شد خوب نگاه کرده و مفاصلش حتی تا بال یک تابلت به گفته خودش نخورده، به دلیل از اینکه ورزش کرده که مو اطراف مفصل کلش قوی شده، عضلاتش قوی شده، بالای خود مفصل فشار کم بوده و کلا مشکل نداره. با مردم ما ایره توصیه میکنم که در پالوی همه کارکای دیگره که در زندگی میکنن، زحمت کشی هایی را که میکنن، یک وقت خود نیم ساعت 15 دقیقه برای ورزش همه روزه بتن، همه ورزش نرمال
مثلا
نرمال به این معنی که همه روزه ورزش بکنن، نه که امروز ورزش بکنن با سبب بگن خسته استم نمیرم و این سبب از این میشه که غیر منظم میشه ورزش و یک عضلش قوی میشه یکیش نه، ایواز خوبی بدی ضررش بیشتر میشه برشان و دیگه خود شیوه زندگیشان رو درست بسازن، بیشتر از ترکاری باب از انواع و اقسام غذا استفاده کنن.
از پروتین چطور؟ مثلا
کسایی که بله کسایی که به خود نقرس که یکی از در سببای درد مفصل است مواجه هستند، در پیش از اونا گوشت خوردن به خاطر از اینکه پروتئین زیاد داره، نیتروژن زیاد داره، به اون خاطر من است یا نهایت کم میکنیم برشان، اما در پیش دیگران مشکل نداره به خاطر قوی شدن عضلاتشان بخورن اما تشخیص شده باشن که یا نقرس ندارن و ای برشان ضرر نمیرسن بعد از او و از همه چیز بخورن، به مقدار کم بخورن، برابر بخورن و خصوصا میوه‌جات و ترکاری با پیش مشکل نیست ان شاء الله.
دردای مفصلی مخصوصا می دردایی که در زانو چی میشه دست که کمر ارسیام میباشه،
یکی از خود از می سببای دردای کمر روماتیسم مفصلی است و این معمولا میگن به شکل وراثتی انتقال میکنه اما یوم ثابت نشده زیر تحقیقات است. در غیر از او کدام مرض کدام درد مفصل که دردای که سبب وفات تومورال میباشه تومورا می باشه، نسلای قبلیشان می داشته باشه، امکان داره که انتقال کنه تر غیر از این.
سلامت باشین دکتر صاحب. پیشتر شما اشاره کردین به پوکی استخوان. ای اول پوکی استخوان یعنی چطور بروز میکنن از یک فرد؟ برای جلوگیری از چی است؟
خود پوکی استخوان کم شدن منرالا و در استخوان است. وقتی که منرالای استخوان مثل پوتاشیم، مثل خود کلسیم، مثل فسفورس یا کم میشن، در حقیقت همی خالی گاگکا در استخوان پیدا میشه، باز بالاخره او پوکی استخوان در پیشان به وجود میاد و سبب حتی شکستگی های پاتولوژیک با کمترین ضربه کسر در پیشان به وجود میاد، خصوصا در پیش خانمای پیر ایره اطمان شما متوجه شین، خانمای مسن پیر کالا ازی کدام چیز دیگه گرفته نشه، خانمای مسن و در پیش مردای مسن عین چیز.
اگه مثلا یه خانم که مثلا سنشان بالا رفته به میپوکی استخوان یا مشکل که شما گفتین یا پایش بشکنه مثلا عملیات شوه چیز شوه، باز دوباره ای بهبود اما طور پس دوباره را گشته میتنه؟ یعنی
پای از یا ارتباط بعضی داره که کجا میده میشه، متاسفانه همیشه راس عظم فخذ یا قسمت دیگه که میده میشه. یعنی یکی از می ازباب و سپرز یا پوکی استخوان میال تداوی کردم اومدیم که خود موستغان دوباره نتیجه نمیده که وصل شد، به خاطر مفصل ساختگی برش من نازم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحت سرمایه زندگی که از رادیو آزادی شنیدید از دکتر صاحب.